درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د خپلو روابطو سطحه د شارج دافیر څخه سفیر ته لوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په همدې موضوع د پاکستان له مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره نن خبرې کړي. متقی د دې موافقې هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له شارج دافیر د سفیر کچې ته د ډیپلوماتیک ماموریت د لوړولو کارونه ژر بشپړ شي. د طالبانو حکومت او پاکستان په داسې حال کې د پریکړې ته رسیدلي چې په وروستیو څو میاشتو کې اړیکې ډېرې ترینګلې شوې وې. که څه هم پاکستان له لومړنیو هیوادونو و چې د طالبانو ډیپلوماټ یې ومانه، خو لا د سفیر په کچه استازي نه لري، بلکې دواړه هیوادونه ډیپلوماتیک روابط د چار سنبالي او شارج دافیر په مټ مخته بیایي. اسحاق ډار هم دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې په دې سربیره په اقتصاد، امنیت او سوداګرۍ کې د پاکستان او افغانستان همکاري زیات شي. نن د جون لومړۍ د والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د غبرګولي له 11 سره هم برابر ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې او هدف یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نشي روزلی. د داعش یا اسلامي ډلې یو اسلامی دولت ډلې یو لوی غړی چې د ترکیې د حکومت تر تعقیب لاندې و، د افغانستان او پاکستان پولو ته ورڅیرمه د ګډو استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د ترکیې انادولو خبری آژانس نن یکشنبه د منابعو له قوله د اوزګور التون د نیول کېدو خبر ورکړ. نوموړی د ابو یاسر اترکی په مستعار نوم هم پیژندل کېده. رپورټ زیاتوي چې نوموړی وظیفه درلوده چې د منځنۍ آسیا او اروپا څخه ورغلي جنګیالي د افغانستان او پاکستان په سیمو کې ځای پر ځای کړي. فلسطینی چارواکو ویلي په رفح کې په تازه بریدونو سره لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ادعا کړې چې اسرایلي عسکرو د یکشنبه په ورځ په هغو خلکو باندې ډزې کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو. په رفح کې د غزې د بشر دوستانه بنسټ په نوم یوه ټولنه په خلکو مرستې وشي. د فلسطین سرې میاشتې ټولنې ویلي دي د دوی روغتیایي ټیمونو د لږ تر لږه 30 کسانو مړې له سیمې وړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د مرستو د ویش یو مرکز سره نږدې پر فلسطینیانو د بریدونو راپورونه څېړي، خو په دې اړه یې بې خبري وښوده چې مرګ ژوبله د عسکرو په ډزو سره اوښتې. او پاری سن ژرمن د لومړي ځل لپاره د اروپا د اتلانو لیگ وګاټه. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې د فرانسې استازي پاری سن ژرمن خپل ایټالوي سیاله انټر میلان لوبډله 5-0 ماته کړه. پایلوبه د شنبه په شپه د میونیخ ښار په الیانز ارینا سټوډیوم کې وشوه. د پاری سن ژرمن لوبډلې لسګونه زره مینوالو د بریا جشنونه وکړل، خو د پاریس په ځینو برخو کې له پولیسو سره د خلکو د اخورډب راپورونه هم ورکړل شوي. لږ تر لږه 300 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د پاری سن ژرمن په بریا خوښي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر وروستۍ خبرې جنجالمنې شوې.
متاسفانه طالبان تمام عمر
له بده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوي شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني.
نن د والدینو نړیواله ورځ ده. خو ځینې میندې وایي د خپلو کوچنیانو په روزنه کې له ستونزو سره مخ دي.
اوس په یو کرایي کور کې چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي.
د افغانستان د بیلابیلو سیم خلک د برېښنا د کموالی څخه شکایت کوي.
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي.
په اوکراین کې د جنګ وروستی حال هم درکوو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي او دغه شان یو شمېر رسنیو هم خبره کړې دي، د دې سربیره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دې غږیز پیغام چې د نجونو پر زده کړو، لباس او ټولنیزو آزادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت معلوم نه دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ایکس پاڼه هم د دې تازه خبرې خپرې شوي، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وویروي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي تر څو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او یو شمېر رسنیو هم خپرې کړې ویلي چې د دیني عالمانو سره په یو ناسته کې کړي د دې څرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم باس کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوې چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او علما غوښتل شوي چې د فکري جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپل ایکس پاڼه خالد حنفي غږیز پیغامونه خبره کړي چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوی، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یوه ناسته کې کړي. په همدې حال کې اوس مېر دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوخ پورشي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې. په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تېر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوي او د قانون په ټکو د فتنې ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د ښځو غږ هم عورت بلل شوی چې پکې راغلي ښځې په لوړ غږ سندرې ناتونه هم نشي ویلی او ان په لوړ آواز تلاوت هم نشي کولای. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه قانون په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به یې په بشپړ ډول عملي کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په افغانستان کې شمیر میندې او پلرونه وایي د بیلابیلو ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نشي روزلی. نن د جون لومړۍ نیټه چې د غبرګولي له یولسمې سره برابره ده د مور او پلار یا والدینو نړیواله ورځ ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شیر محمد و. شیر محمد وایي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله یې ماشوم په خورځواکۍ اخته سوی ځکه لازم خواړه نسي ورکولی.
د ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدیدې خورځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا دا دی چې دلته نه کارونه شته نه نور داسې
دا یوازې د شیر محمد ستونزه نه ده. ازادي راډیو مخکې ماشومانو کې د خورځواکۍ په اړه ګڼ راپورونه درلودل چې ډیری میندو او پلرونو ورته اندېښنې شریکې کړې وې. ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف شنبه د غبرګولي په لسمه ویلي چې په دې وروستیو کې تر 809,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خورځواکۍ تشخیص کړې ده. د غیدارې زیاته کړې چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو نه د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نسي روزلی. د کابل ښار اوسیدونکي او د 9 ماشومانو یعنی شپږ لوڼو او 3 زامنو مور پښتونګل خپلو ماشومانو ته د سرپناه له نشتون او دغه شان پر لوڼو یې د طالبانو لخوا د زده کړو د بندیز له امله ځورېږي. پښتونګل ازادي راډیو ته وویل
اوس په یو کرای کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډېر د مجبوریت او جګرخونې ژوند دی چې تېروم یې.
پښتونګل ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په 2023 کال کې د خپلو لوڼو د تعلیم او ښې روزنې لپاره ان د هېواد پرېښودو ته اړه او پاکستان ته ولاړه، خو په خبره یې هلته یې ژوند ونه چلېده او پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه کړه. د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ هم وایي په لوڼو یې د طالبانو حکومت د زده کړو بندیز سخت ځوروي.
بدبختانه به درته ووایم چې هغه تر شپږ کاله هاخوا ته مکتبونه بند شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي. خو د ناهیلیو په دې فضا کې ځینې میندې او پلرونه وایي ستا امکاناتونه په ګټې اخیستنې د ماشومانو د استعدادونو د روزنې په ځانګړي ډول د هنرونو او ورزش په برخه کې خپل هڅه کړې ده. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې ځان محبزای شینواری معرفي کوي، اتکلان زوی د کرکټ د ورزش په برخه کې ښه استعداد لري، د ده ورته پام سوای هڅوي او ملاتړ کوي.
ځینې ماشومان د پتري یا چاپیریالي استعدادونو سره نړۍ ته راځي. د داسې استعدادونو ودې ته اړتیا ده چې کورنۍ، ښوونځي او ټولنه یې ملاتړ وکړي. دا مهارتونه باید تشویق، روزنه او سمې لارښوونې ترلاسه کړي ترڅو ماشوم راتلونکي کې پیاوړی شخصیت جوړ کړي.
ښوونه او روزنه، روحي او رواني روغتیا، فزیکي روغتیا او تغذیه، اخلاقي او ټولنیز ارزښتونه، محیط او چاپیریال، د لوبو او تفریح حق او د نورو حقونو پوهاوی د په ماشوم روزنه کې مهم مسایل ګڼل کیږي. ټولنپوهان سپارښتنه کوي چې د میندو او پلرونو رول د ماشومانو په روزنه کې ډیر مهم او حیاتي دی. دوی انتقاد کوي چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو روزنه یوازې د مور مسؤلیت ګڼل کیږي، حال دا چې په خبره یې دا د دواړو ګډ مسؤلیت دی. ټولنپوه فضل غنی حقمل د ماشومانو د روزنې په برخه کې د میندو او پلرونو د مسؤلیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اولادونو په روزنه کې د مور او پلار مسؤلیت ډیر مهم او حیاتي دی. ځکه د ماشومانو هغه لومړنی ښوونکي مور او پلار وي او د هغوی په روزنه کې مهم رول لري. که فرض کړو ماشومان په ښوونځي کې تعلیم زده کوي، نو په کور کې بیا د مور او پلار نه تربیه او اخلاق زده کوي، او د مور او پلار مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي، له بدو کارونه یې منع کړي او خصوصا د علم په اهمیت یې پوه کړي، همدارنګه د مسؤلیت احساس ور زده کړي، مینه ورسره وکړي. نو دا د یو ښه مور او پلار صفات دی چې خپل اولادونو ته سالمه روزنه ورکړي او د هغوی پالنه وکړي.
نن د جون لومړۍ نیټه د پلار او مور یا والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د خبرګولي له 11 سره هم برابره ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې ده، او موخه یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د مور او پلار یا والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. د 2025 کال لپاره د دې ورځې موضوع د والدینو روزنه، او په دې ټینګار کوي چې میندې او پلرونه یا والدین وخت، سرچینو او ملاتړ ته اړتیا لري تر څو ماشومان په یو مهربانه او مثبت چاپیریال کې وروزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د مخامخ خبرو د دوهم پړاو تر پیلېدو یو ورځ مخکې روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمېنه کیف بریدونه کړي دي. تمه ده چې سبا په ترکیه کې د روسیې له وړاندې سره سم د اوکراین او روسي استازي یو ځل بیا خبرو ته سره کینی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین په پلازمېنه کیف کې نن د خطر زنګونه هغه وخت وشنګېدل چې روسي ځواکونو تازه بریدونه پیل کړل. دا حملې د شپې شاوخوا 2 بجې په داسې حال کې پیل شوې چې ټاکل شوې سبا دوشنبه د دغو دواړو هیوادونو مرکچان په دوهم ځلې مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د مې په 14 په ترکیه کې د کیف او ماسکو د استازو د مخامخ خبرو په لومړي پړاو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډېر اسیران سره تبادله کړي، خو د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د کیف شاروال ویتالی کلچکو نن په ټلګرام کې ولیکل چې هوایي ځواکونه دفاع کوي، خلک د پناه ځایونو ته پناه یوسي. اوکراینی ځواکونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له روسي ځواکونو سره د لومړۍ کرښې په اوږدو نږدې 200 ځلې نښتې کړې دي. د شمال لور ته بیا د اوکراین د سومي په سیمه کې چارواکو د 11 ښارګوټو او کلیو له خلکو غوښتي دي چې د روسي پوځیانو د فشارونو له امله د خپلو کورونو ووسي. نشتې اونۍ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې روسیې د سومي سیمې ته نشتې شاوخوا 500 پوځیان راغونډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د شنبې پر ورځ وویل چې روسي ځواکونو د روسي پولې ته نشتې د سومي سیمې د دولاهي کلی چې سرحد ته نشتې پروت دی نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت په دونیتسک کې د نوو پول په نوم یو کلی هم لاندې کړی دی. د روسیې کورسک سیمه له سومي سره نشتې پرته ده. د دې سیمې والی وویل چې د شپې په مخه د اوکراین د ډرون بریدونو له امله لس تنه ټپیان شوي دي. دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدېدلی. روسیې د اوکراین، متحده ایالاتو او په اروپا کې د کیف د ملاتړو لخوا د 10 ورځني اوربند د غزولو لپاره له 2 اونیو راهیسې غوښتنې رد کړي دي او بریدونه یې روان دي. په ورته وخت کې دوی له اوکراین څخه غوښتنه کوي چې د جون په 2 نیټه استانبول ته د خبرو لپاره استازي واستوي. کیف ویلی دی چې دوی د ترکیه په غونډه کې برخه اخلي، خو تر دې خبرو مخکې باید ماسکو له کړې شمنې سره سم د سولې لپاره خپل وړاندیز ورسره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ خبرې کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي چې په ډیری سیمو کې برېښنا نشته او خلک له پراخو ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت تازه په هرات ولایت کې د بادي او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستو رپورټ ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادي او لمریزې برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزې سره مخ کړي. د کابل د قلاچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هیڅ برېښنا نه لرو، که کومه ورځ د 1 یا 2 ساعتونو لپاره پرېښودل شي. د شپې له لورې هم نوبتي برېښنا وي، کومه شپه تر 10 یا 11 بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسېدونکي محیالدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده نو در برق ندرسیدلی. تیرو ساحو که پایی تیزی دی لگولی دی ولی برق ندرسیدلی. خلق دیر مشکلات سر مختی، اما پا برق بندی دی خلقو دیر مشکلات حل کیوی.
دا شکایتونه پا داسی حل کی دی چه در طالبان در حکومت ارگ پرون شم با در مای یو در شم پا خپل اکسپانا پا یو اعلامه که ویلی چه در طالبان حکومت در ریاست الوزاره اقتصادی مرستیال عبدالغنی برادر پا هرات ولایت که در بادی و المریزی برخنا دو پروژه پرانیستی. در معلومات المخی د بادی برېښنا د 3.2 لمریزي برېښنا پروژه به د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغنی برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانستل مهمه لاسته راوړنه بللی، ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصري، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزي برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانستل کېږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، روزګان او زابر ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نورو پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 لمریز کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هېواد کې د انرژۍ په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هېوادونو ترلاسه کوي او هر کال 260 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې دا خبر په خپله ایکس پاڼه کې د مې د یو دیرشمې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د مې یو دیرشمه په نړۍ کې د تمباکو د نه کارولو ورځ وه. احمد شیبر په دې اړه مرکه له ډاکټر محیب الله زغم څخه کړې ده او معلومات یې ورڅخه غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالېږي که نه. معمولا یا به د سګرټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د هنجرې او دغسې د مرایو معدې د سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې، د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه امفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وایي یا خطري خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته، بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي د مخکینی عادت اغیز پاتې شي.
مسئله دا ده چې هر کله چې سګریټ پرې کېدل شي اول خو وروستي زیانونه یې د وروستیو زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تېر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنې په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پریشی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې، یعنې هېڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پرې روږدي دي او ګومان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګریټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پرېښودی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي. په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پرېږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسېږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کېږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبره ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده، اوس د سګریټو د پرېښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پرې جبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي. دا یوه مسله ده. او بله مسله یې چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغدېدا زیات نقش لري پکې. یعنې انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغدې شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل هر عادت عادت دی، حتی دغه جستونه کنه چې دغه جست چې دغه سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ږدي یا د سګریټ څکولو په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلېږي چې بیا پرېښوولی سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پرېښودلو له خطره، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې په کابل کې په هر درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پرېږدي؟
هو بالکل ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده کنه چې نسوارونه بدن ته ننوځي.